السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونو په پیل کې لومړی خبري مجله ده چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه خپرو. پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي، او کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. نور موضوعات هم لرو چې وروسته یې درته معرفي کوو، خو سمدستي خبرونه واورئ. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کلابندۍ کې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر غني دا خبره پرون په ار کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال دواخان وبخید ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د واستازو د امنیت روغتیا بیرغونه او نورو چارو ترڅنګ ل ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
دا فلتر ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غولو سره دا وعده وکړه چې د مملکت افغانستان د خلقو دین او افغانستان خلق د حکومت سره به د همکاري وکړي ترڅو د معدل وساتل شي.
لاجورد، بیروج او نور قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سر کیندرو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وايي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډیری طبیعي زیرمې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو او لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړې.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یک شنبه په ورځ هغه هیواد ته ولاړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. تر دې وړاندې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې وایي له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ په سرهاو سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې ازادي رادیو ته ویل زه دا کاملا ردوم، زمون قوتونه هلته دي او هغوی په ښه حالت کې دي، زمون لخوا مرسته هم ورسره کیږي. د دوی بریدونه د دښمن لخوا او چې بیرته په شاو تنبول شول جدي خبره نه ده. فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو شکایتونه هم شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه اوویشت ملیشه ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتا د شیعه ملیشه ډلو چې عمدتاً د شیا ملیشو یوه ډله ده. په یوه بیان کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه زیاتوي چې برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالی پوستې په توګه یې د دې لاره ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ، ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې 3 پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفی ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. رسمي رسنیو د پولیسو د ویاند سید منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي د پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیس وایي د خورولو لپاره اوخلان ګاز وکاراوه. او په جرمني کې یوه عمومي نظر پوښتنه ښیي چې په دې هیواد کې ای اف ډی ښایي اړخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی شوی. دغه نظر پوښتنه ښیي چې که انتخابات اوس وشي نو 14% کې رایه ورکوونکي به د عوام پاله ګوند ای ډی اف انتخاب کړي، خو 15.5% به سوسیال ډیموکراتانو ته رایه ورکړي. دا لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دغه ګوند تر سوسیال ډیموکراتانو مخکښ ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو سره په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال ډیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړول ومنل، د دې ګوند پلویان په کمیدو دي. ډیری سوسیال ډیموکراتان په دې کار خواشینی وو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو. کرملن وی اوخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ د ځل د افغان کوچیانو پر چارو هم منفي اغیز کړی دی.
بدبختانه په کوچانو باندې ډیر اغیز ذکر کړی چې کوچان باندې پولی بندي شوی دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره د ستونزې په خوښ کې ده او د ننګرهار په ساحو کې.
نور موضوعات هم لرو. د هلمند د ژمی ګرمۍ جګړې او د افغان ځواکونو د زیاتیدونکو تلفاتو علت څه دی؟
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کومندان موږ د زون ولرو، کومندان د امنیه ولرو، کومندان د کلي اردو ولرو، دا شالت نشي حاکم کېدلی.
نور موضوعات هم لرو. قدرمن اوریدونکو، په یو راپور کې به همداراز واورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دریم واده کړی او دا واده له هغې میرمنې سره کړی چې د به مشورې ترې اخیستې. راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو منفي اغیز کړی. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستان یې پر وړاندې په خپله خاوره کې څړځایونه بند کړي، له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکه اداره وایي دا کوچیان اوسمهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په داس حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د ترنګوالې له کبله ورځ تر بلې خرابې سوي دي، همدا سیاسي کړکېچونو د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکېچونو په دوام پاکستان سږ کال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څړ لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستي ارزونه راخیستی چې وایي 200 زره کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د غیدروي د شمیر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي لاړوند وزارتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربیره سیاسي کړکېچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. بله طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې، ژمی سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
ښاغلی فیضان وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په ګډون له نورو اړوند ادارو سره یې د اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وایي په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دوو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینګا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامل نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو د وروستۍ ارزونه یوې برلین میشت خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندول، خو کوچیانو ته به اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوی میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې ژمی جګړې و نه شوې درولای، جګړې اوس هم روانې دي او ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. د دې علت څه دی؟ ولایتي شورا د مدیریت کمزورتیا او د افغان ځواکونو کم تشکیل د دې علت بولي، خو د ولی ویاند وی دوی په تهاجمي حالت کې دي نو ځکه یې تلفات ډیر سوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع په یو راپور کې څرګرلې ده.
دا د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند نږدې هر شپه د وسلوالو د بریدونو او درنو وسلو د استعمال او ډزو ژغونه دي. په خوا به د ژمي د سړي هوا سره په هلمند کې د وسلوالو بریدونه کمېدل، خو روان کال داسې ښکاري چې پر وسلوالو د بهرنیو افغان ځواکونو د هوایي بریدونو د ډېرېدو تر څنګ په نامنیو کې کموالی نه دی راغلی. د دریم امنیتي اوزې اړوند بشران او سپینه کوټه د لسیم امنیتي اوزې د سرګو در پنوم سیمې لا هم د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې دي او د هر شپې په شوټ کې دواړو غړو ته تلفات اوري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي سره لدی چې د افغان حکومت په شمول د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ممرت په وای بریدونو کې چې د وسلوالو په ټنځایونه او مالی سرچینې هم په نښه کړی دي، حکومت نه دی توانېدلی ځینې مهم کارونه لکه د تشکیل پراخوالی، د ځواکونو ښه تجهیز او د هغو دپاره د قوي پوستو او استحکاماتو جوړول وکړي. افغان ازادي راډیو ټول د وسلوالو حضور او ډله ییز بریدونه خو د حکومت مدیریت کمزوري سوی دی.
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کومندان موږ او د زون ولرو، کومندان د امنیه ولرو، کومندان د کلی وردو ولرو، دا شالت نشه حکم کېدلی. زه خپل د دې ثانی شهیدم چې والی صاحب محترم دا صورت ول په لیاز د خدای زو دی خلکو ته څو وایم، اما دې هیڅ نه دی ورته ویل چې وخت کې والی چې رئیس د نظامی شورا دی دغه شنورته وایي چې تاسو زه په دې نورو په دې درواغ ستړی کړلم. زدی ولس ته څو وایم دوی سپین دي ورته ویلي چې دوی د شیوخانی جواب والی صاحب ته لا ورکړي.
په دې وروستیو کې په نادالي او نوي ولسوالیو کې پرغه امنیتي پوستو بریدونه ډیر سوي دي چې څه موده مخکې تر عملیاتو او تصفیه وروسته جوړې سوي دي. د هلمند ولایت شورا وایي کافي سرتیر وجود نه لري چې د خپلو مرکزونو سمه دفاع وکړي. څه موده مخکې ازادي راډیو د جنو اسنادو سره موندلې وه چې د هلمند د ولسوالیو د تشکیل څخه 455 کسان چې اکثر افسران دي په مرکز لشکرګاه او ان تر کابل پورې د جنو دولتي مسولینو او زورځواکو امنیت ساتي. د ولایت شورا منشي حیات الله معیار وایي که څه هم هوا یخه ده او د جګړې موسم د وسلوالو په ګټه نه دی خو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوي دي.
تلفات په دې کې شک نشته، تلفات ډېر سوي دي. تاسې وګورئ زموږ په هغه ساحو کې چې هغه امن دي، یو خو موږ په مجموع کې خو وایو چې موږ په هلمند کې ډېره کمه ساحه په امن کې لرو، خو بیا هم په هغه د امن په ساحه کې موږ تلفات لرو. زموږ پوستې وړل کېږي، هلته زموږ خلک په شهادت رسېږي او هلته وسلوال مخالفین عملې کوي.
د که څه هم شمېر یاد نه کړ خو زیاته کړه چې په دې جګړو کې عامو خلکو ته هم تلفات اغوښتي دي. ویل کېږي د روان لمریز کال په دې وروستیو دوو میاشتو کې د ملي اردو په شمول د افغان ځواکونو 18 تنه چې اکثره په ګرشک او ناوي ولسوالۍ پورې اړه لري وژل سوي دي او تر دې ډېر چې دقیق ارقام یې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي ټپیان سوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
ګارډین برېټانوي ورسپانې د سمنګان د لری کړی شوی والی لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په ورستیو کې د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د 15 والیانو د تبدیلۍ او مقررې په اړه اعلان وکړ. د سیمایزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبدالطیف ابراهیمی د سمنګان ولایت نوی والی ټاکل شوی دی. خو د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام ویلي ل خپلې دندې نه لری کیږي. د بلخ تر لری کړی شوی والی عطا محمد نورو روسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر ل پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته پته مده. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې ورستیو پر لپسې حملو ته پکتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورس پانی د تاپی په نوم د طبي غازو د پروژې په اړه د نوې ډلی د لوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې لسیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لوالتیا خودلې ده. ورسپانی ویلي تمه ده د هند خلکو استازي به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملی کار د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکیز ونان د لوڅو فلمونو په لیدو روګدې شوې دي. د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یو مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر $1 زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د 10 تر 20 کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په $1 پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له 14 کلن او 18 کلن هلک سره خبرې کړې. هغه ځوانان چې وایي دایمن لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو لخرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستيال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي کڅوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاري ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونیول شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشینه دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د پاکستان د کرکټ وتلی ستوری او د مخالف ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. دغه دریم واده هم له هغې ښځې سره چې د ورسخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې اخیستي کړی دی. دغه دریمه ښځه چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه څخه له درې لسیزو ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له بشرا وټو سره چې د ورڅخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشنبې ورځ ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه سره له شاوخوا دېرش کلونو ګډ ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. خو دا نه د روښانه چې عمران خان د دغې جوړې د ګډ ژوند د پای ته رسېدو سبب شوی که تر شا یې نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره اتلولي خپله کړې وه، څلور کاله وروسته یې د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. له ولسو کلونو سیاسي مبارزې وروسته د هغه ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې ډیر ښه وځلید او د په لسګونو څوکیو په ګټلو سره یې د هیواد ملي اسمبلی ته لاره پیدا کړه. عمران خان په 1990 لسیزه کې د جمیما ګولسمیت په نوم د یوه برتانوي میلیونر له لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني الاصله برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان چې د سپورت په دوران کې هغه تل خزو سره د نږدې اړیکو د پالون کې ځوان لوبغاړي په توګه کتل کېدل، د سیاست په ډګر کې یو داسې محافظه کار تګلاره غوره کړې چې له پاکستانی طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ازادي خبری مجله اوري.
کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پرون خبریالانو ته دا خبره وکړه. د پسکوف د څرګندونې د امریکا د ځانګړي څیړونکي رابرت مولر د دفتر د وروستیو تورونو په دوام د کرملین لومړنۍ تبصره ده. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا د عدلي وزارت په رسمي ډول د روسیې 14 وګړي او څو شرکتونه د امریکا د 2016 کال په ولسمشي انتخاباتو کې په مداخلې تورن کړل، د روسیې جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د روسیې دولت دا کار نه دی کړی. د امریکا په اداو کې راغلي چې هغه بډای کس چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، د ټرول فارم په نوم یو شرکت تمویلوي چې دغه شرکت خپل استازی امریکا ته لیږلی او په ټولنیزو رسنیو کې جعلي اسناد جوړ کړی دي او په دې توګه د پیغامونو په استولو سره د امریکا د خلکو ترمنځ بیلوالی ته لمن وهلې ده. وروسته له هغه چې د 2018 کال په جنوري کې د امریکا د استخباراتي ادارې موندنې خپرې سوې، د دغه هیواد عدلي وزارت ویلي و چې د روسیې د دې اقدام هدف د امریکا د ډیموکراسۍ د کمزوري کېدو ترڅنګ دا و چې په هغو انتخاباتو کې د هیلري کلینټن اعتبار کم او د هغې سیال ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې انتخابات وګټي. د کرملین وین دیمیتری پسکوف چې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل
там идёт речь о гражданах России.
دوی په دې تورونو کې روسي وګړو ته اشاره سوي ده، خو په هغه څرګندونه کې چې له واشنگټن څخه خبرې سوي، موږ د روسي د دولت ته مداخله پاره اتهامات اوریدلې دي. دلته تاسې نشي نسته چې وشي د روسي دولت په دې کار کې لاس ولري، هیڅ نشي نسته او نسي اوسېدای.
نيت и быть не может.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار د امریکا له لوري دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې په 2018 میلادي کال کې وویل چې ولسمشر پوتین شخصا د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتي کمپاین کې د مداخلې سپارښتنه کړې ده. منتقدین استدلال کوي چې په هغو 14 کسانو کې چې امریکا بندیز ورباندې لګولی، یو یې یوګینی پریګوژین دی چې د پوتین له حکومت سره ارتباط لري، او د دوی په خبره دا مسله د ولسمشر پوتین ادعا چې وایي د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، تر پای را سره اوسئ. خدا شیبه د خبرونو لنډیز واورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان لسیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې دی او هلته یې د سعودي عربستان له چارواکو سره ولیدل او د بیلابیلو امنیتي مسایلو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتون کوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه ووژل او ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت په اذر صالح کې وروغه دا کوم سره چې منځور شوی دا د دې په خېدل پیسې ورغلې وي یو درې نیم سو لک روپی ورغلې په درې نیم سو لک روپو کې 5000 روپو کار نه سوره را واري وري دي نه کول صالح ته یې مرکز پورې کلینیک ته سي هسپتال ته په خو دې خېدل ته یې ټول ډاکټر ما سن اسلای شي جریګانې ټولې روغه منګر شفای خلاص موږ د خصوند بدل کې ټول نړو مقامات د داخله کوم چې پیدا سنت الکی وسلام
بلا السلام علیکم زه سیف لخوص لایز خبر کوم زه په جلاس او تر سیف اشرفانی احمدی باندې تخ کوم چې د خوص د نوی کمانډان پر تک سره د خوص وزا ربلې وورز څخه د کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمر ساحل کوم چې امنیت کمانډان په خوص کې مقرر شي. زه تر ډیره مننه کوم له ولسمر اشرف غنی څخه چې موږ ته د شخص سره معرفي کو خوص ته
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو او اوس د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدر من اوریدونکو په پا پای کې د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې تر درته وړاندې کوو.
د ژوند رنگونه
نوم محمد عادل ده.
د کاروبار په اړه مراته وای چې کار کوي
بس په همدغه فابریکا کې لګای او خپل تولید کوي د خپل یواد لپاره.
څه شی تولیدوي کله معلومات
راکړئ؟ په دې فابریکا کې موږ تقریبا مختلف ډول تولیدات لرو. تقریبا تر نهدش قلم او پرټول زموږ تولیدات رسیږي او ټول داخلي تولیدات لکه پایپونه دي د پیټینګ سامان لاتي او د پی وی سی پایپونه پولیتلین پایپونه او داسې نور ډېر ګڼ تولیدات لرو.
دلته خپل هیواد کې تولیدوي د خام مواد هم دلته د هغه بهر نه راوړي.
خام مواد تقریبا اویا بسره خپل په کابل کې دلته په افغانستان کې جوړیږي او د مغ نه استفاده کوو. بعضې مواد شته چې څنګه موږ خارج نه راوړي.
څو کسان به تاسو ته کمپنۍ کار کوي؟
په کمپنۍ کې تقریبا موږ د 15 شپږ دشو لپاره په تعداد سره موږ د سپیل حل په کار باندې مصروف یو. مخسره
تاسو د یو ځوان سبب څومره مثلا د خوښۍ احساس کوئ چې خپل هیواد کې سرمایه گذاري کړی د ځینې ځوانان دي چې بهر ملکونو ته روان دي خپل هیواد پرېږدي وایي چې دلته کار نشته. تاسو څه ویل لرئ؟ تاسو دغه د نام خدای یو شرکت لرئ دلته کار کوئ څنګه د کاروبار؟
الحمدلله په دې حال باندې ډېر شکر کسان د افغانستان حالات په حال اوس موږ تر ډېر خراب دي. یعنی امنیت نشته نور مشکلات ډېر دي او خصوصا په کاروبار کې د دولت حمایه بيخي تقریبا نشته ونی سبو اوس موږ د برق مشکلات نور مشکلات ده خیر ده تجارتي مشکلات خو بیا هم د هر سربېره موږ خپل کار ته ادامه ورکړی ده. پات سول ځوانانو خبره یا ځوان چې تر خارج پورې دي د اروپا پورې دي په یو سفر باندې تقریبا لزر ډالر دوی مصرف لري که یو لزر ډالر یو څوک دلته په کابل کې سرمایه گذاري کوي د دینه یعنی یو غټ کاروبار دوی رامنځته کولای شي ځکه دا ډېر پیسې دي. دا پیسې اندې سرمایه پر راځي اندې مغز پر راځي دا یو لوی لوی مشکلات دي باید دا کارتونه نه ونکي کوشش وکي چې اندل تخپل ځان پر یو کاروبار جوړ کړي. ځکه ډېر شایو کې کار زمینی ډېر شته خو یو څوک خو غوړي کار وکړي.
لدې خبرو تر سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې تر پای را ورسیدو. خو د ازادي رادیو خبرونه نن د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د شپه د سهار 2 بجې او 1:30 دقیقې سلطان محمد سرور سټوډیو ترغلې د یوې